دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د اسلام آباد د غونډې د دوو ګوندونو پرته ټولو د قبایلو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې. د بې پولې ډاکترانو سازمان وایي پاکستان ورته په کورمه کې د فعالیتونو پای ته رسولو ویلي دي. او امریکا پر روسیه او چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د توغندي نننۍ ازموینې پر سر دی د هغه هیواد ضد مستقیم اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزي غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دې سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازیګر د ټول ګوندیزي غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سي آر قانون دې ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دې وروغځول شي. اعلامیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي ولس ته دې د هغوی ټول حقونه ورکړي او قبایلو ته دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې استازیتوب ورکړي. دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال راډیو ته ویل قبایل دې له نورو پښتنو جلا نه ساتل کیږي.
ټول کې لوی خبره ده چې کومه رابطه د فاټه د دې نورو پښتنو سره ده. دې نه ولې کټ کوي تاسو چې دا نه د دې پښتنو نه کټ کوي او د افغانستان د پښتنو نه جوړ نه کټ کوي. نتیجه به شي همدغه جنگ جګړه به کنه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزي پرونی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان پارلمان په قبایلي سیمو کې د مداخله هیڅ عیني حق نه لري. د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب په اسلام آباد کې شوې غونډې ته د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف استازي نول ورغلي. د بی پولی ډاکترانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. د سازمان تیره ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول یې دوی اړ کړي چې په صدی اولیزو کې خپل 14 کلنی فعالیت پای ته ورسوي. د بی پولی ډاکترانو سازمان وایي په یوې اونۍ کې به په کورمه کې خپل کار ختم کړي. دا سازمان په وروسته پاتې او جګړه ځپلو سیمو کې خلکو ته وړیا روغتیايي خدمات ورکوي. په کوټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل په خطر ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوي. د ویل څلور واړه کسان د یوې کورنۍ ولا او پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې کړې دي. نعیم زیاتوي چې دا څه خاري چې دا کسان د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې په نخښه شوي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په راتلونکي غونډه کې سره وویني. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالان ته وکړه او ویل د لیدو پریکړه څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې شوې وه.
As always we underline Pakistan's support.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې په غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په اړه لاس نه دی ویلي، خو په لوی اختر کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو اترو کولو اشاره ورکړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د وزارت وایند دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرې نه ښودل او ته هغوی ته یې تاوانونه ور په برخه کړل. وزیري ویل په اوړي کې د وسلوالو فشار زیات و خو د دوی د عملیاتو له کبله د جګړو شدت کم شو. طالبانو سږ کال د پسرلي لپاره د منصوري په نوم عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون یې په یو شمېر سیمو کې لوی بریدونه وکړل. په افغانستان کې تختول شوې فنلنډۍ ښځه خوشی شوې ده. د اپریشن مرسي په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یوه بیان کې وویل دا ښځه د مې پر شلمه له کابله تختول شوې چې پرون خوشی شوې. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کړی دی، خو د امنیتي وجوهاتو له کبله د دې ښځې او د هغې سویډنۍ ټولنې نوم نه دی یاد کړی چې دې ورسره کار کاوه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پرون په پلازمینې هلسنکی کې خبریالان ته وویل له دې ښځې سره یې خبرې کړې دي او د هغې د خوشي کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. امریکا پر چین او روسیه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دی د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د ریکس ټیلرسن نن په یو بیان کې ویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا وګړو ته د کاري موقع ورکولو تر ټولو لوی هیواد دی. د ویل چین او روسیه باید د مستقیمو اقداماتو په کولو پیانګیانګ ته دا ښکاره کړي چې د هغه هیواد د توغندیو بې پروا ازموینې نه زغمي. ټیلرسن دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې نن سهار وختي شمالي کوریا د جاپان پر سر د دویم بالستیک توغندی ازموینه وکړه. هلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې ازموینې وروسته بیړنۍ غونډه وربللې ده. امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکي وایي د پیانګیانګ توغندی د جاپان له شمالي ټاپو څخه تیر شو او په آرام بهر کې پریوت. دوی ویل دا توغندی دومره لرې ولاړ چې د امریکا تر واک لاندې د ګوام خاورې ته رسیدای شو، خو هغې سیمې ته یې اصلا هیڅ ګواښ نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي نننی توغندی د ځمکې له سطحې څخه 270 کیلومتره لوړ و او 3200 کیلومتره فاصله یې طی کړه. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه له کابله لغمان ته وړل شوې. نوموړی د یک شنبې پر ورځ د 43 کلونو په عمر کې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ومړ. درواخه د شپون جنازه نن سهار د کابل هوایی ډګر ته ورسېده او له هغه ځایه لغمان ته یوړل شوه چې هلته له وصیت سره سم خاورو ته سپارل کېږي. او په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل هغه نهه لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي چې په شپږیزې ټورنمنټ کې ګډون لپاره افغانستان ته تللي ول. وړمه ورځ د الکوزي نړیوال لوبغالي ته نږدې په ځانمرګي برید کې درې کسان ووژل او 12 ژوبل شول. د زیمبابوې د کرکټ ادارې پرون وویل لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اداره زیاتوي په هیڅ صورت نه پرېږدي چې د لوبغاړو امنیت ته یې ګواښ پېښ شي. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ از موږ غږ په www.mashalradio.com اوري. د اسلام آباد ټول ګوندیزې د قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې، خو دوو ګوندونو یې مخالفت کړی. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي سفرونه به د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز ولري او اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونو په اړه څه دریځ لري؟
د پاکستان او د امریکې تعلقات کم دي، دا بلد نورم خراب شي. دې سره
چې مخکې څنګه ریاست دغې سرپرستی کول هغه سیس ختم دی.
په هارون باچا هنري ګړې کې د سندرغاړي زریالي سمدي خبرې او سندرې اوري. مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازدیګر د غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علماء اسلام فی پرته یې ټولو ګوندونو ملاتړ وکړ. په اعلامیه کې راغلي چې په قبایلو کې دی د اف سی آر قانون ختم شي او پاکستاني قضایي نظام دې وروغځول شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې یو مقامی هوټل کې د زیارت په ورځ د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې په فاټه اصلاحاتو باندې رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه کې ګډونوالو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لړکې خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته ګډې اعلامیه جاری شوه، کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزی او د جمعیت علماء اسلام فیډلي د مشر مولانا فضل الرحمن نه علاوه د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړه. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې قبایلي سیمې د پایني توګه خیبر پختونخوا کې ورګډ کړي شي، د قبایلی سیمونو د اف سی آر ختم کړي شي او باضابطه عدالتي نظام دی ور وغځول شي. د فټه ولست دي ټول قانوني، آئینی او بنیادی بشري حقوقونه ورکړي شي. د قبایلو د پرمختګ لپاره دی لسکلنه ترکیاتی منصوبه جوړ کړي شي او فټه ته دی په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي. لمشل دی ډیو سره خبرو کې داوامي نشتل ګوند مشر اسپندیر ولی خان د ټول ګوندې سي غونډې او د فټه اصلاحاتو په اړه وی.
ټول کې لوی خبره ده چې
پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اچکزی اویل د قبیلو دا مسله ډیره حساسه مسله ده، باید چې په دې مسله باندې بین الاقوامی یا قومی کانفرنس راو بلل شي.
بالکل زدا په بشپړه توګه وایم چې د پاکستان پارلیمان که فاټا کې مداخلت کوي دا بیخي غیر آئینی ګام دی. دوی هیڅ حق نه لري. د پاکستان د پارلیمان په فاټا کې هیڅ آئینی کردار نشته. د پاکستان آئین راواخلی، یوازې څلور مادې هلته عملي کیږي. موږ هم د اف سی آر ملاتړي نه یو. ختم یې کړئ. موږ هم غواړو هر تن ته د ووټ حق وي. پولیټیکل ایجنټ باید جرګې ته جواب ورکړي. پولیټیکل ایجنټ به د خلکو څښتن نه جوړیږي، بلکې د هغه ځای خلک به مالکانان وي.
د خیبر ایجنسی نے قومی اسمبلی غړی حاجی شاہ جگل مشال ریڈیو تا ویل چې نن د ټولو پښتنو مشران د قبیلی سیمو په دې مسله باندې رائے یوځای شوی. نو دوی هیله لري چې دا مسله به اوس هوار شي.
دا یو ډیر غټ اچیومنت ګڼم چې په هغه باندې د این پی موقف کلیر شو او زموږ حکومت ته، حکمرانو ته، ادارو ته دا پته ولګېده چې این پی سم موقف. بل غټه خبره دا وشوه چې اسفندیار خان ټولې خبرې کلیر کړي چې کله سکاټلینډ حواله ورکولی شي یا د مشرقی تیمور حوالہ ور کول شي یا د سودان حوالہ ریفرندم په حوالہ شور کول شي، هغه خو سټیټس بدلی دو، هغه خو آرټیکل 1 لاندې نو لکه څنګه مونږ قبایل یو، هغه خو سټیټس ونه زکه ریفرندم کېدو، نو هغه ریفرندم ایشو په دغه ځای باندې خاطر شو.
پټول ګوندی زغوند کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د فټا عینی او قانوني حیثیت بدلول کیږي نو لولس دی او پختل شي او د دې لپاره دی ریفرندم وکړي شي او د ریفرندم د سارنې لپاره دی سیاسي کمیټي جوړه کړي. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې سره وویني. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وکړه. شنونکي وایي د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لیدل مثبت عمل دی، خو دوی ته پکار دي چې داسې ملاقاتونو ته دوام ورکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین ربانی سره په دواړه خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمو د راستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړه خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسئلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو نخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي.
یو ملاقات نه، یو سیریز ملاقاتونه پکاري او وزارت خارجه چې دی او داری سیکرټریان چې هغه لارې جوړوي دې لپاره چې رئیس مملکت داری او زموږ پرایم منسټر او زمونږ عسکری مشر او داغی عسکری مشران کینی او خبرو، نو دی بولا گراؤنڈ ورک کئی او بیا به مشران چې دی خبرې تزی، نو پکار دو چې گراؤنڈ ورک شي.
در روان کال په میاشت کې د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښه کولو په غرض کابل دوره کړی و. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دوه اونیو کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي. دا وزارت وایي د آصف د سفرونو موخه نړۍ ته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په د پاکستان د اقداماتو ښکاره کول دي. شنونکي وایي دا سفرونه امریکا ته پیغام ورکوي چې اسلام آباد یوازې نه دی، خو له واشنگټن سره د اړیکو ترنګلي کول د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د اغیزمنولو په معنا ده. بشیر ګواښ تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغې وروسته سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. د امنیتي چارو پوه پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود وایي د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثر ختمول دي چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دي کړي، نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوی دی.
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښیي چې پاکستان یوازې نه دی. خواجه آصف په خپله هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي. نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي. امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده، ځکه چې واشنگټن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري.
خواجه آصف تر دا مهاله چین، ایران او ترکی ته تللی او ویلي دي چې وروسته به هم لاړ شي. په امریکې کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي اسلام آباد باید د واشنگټن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي.
د پاکستان او د امریکې د کرکېچن تعلقات چې کم دي دا بلد نور هم خراب شي. دې سره اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاري ساتي نو دې زیان عام خلکو ته برسي. طاقتونه دنیا کې ډېر دي، خو بیا هم امریکا یو پری ایمیننت قوت دی. داسې ورسره انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی.
پاکستان د امریکې سره له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې اتحادي دی. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته د دې جګړې په ښه توګه ترسره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 1.5 بلیون ډالر څخه ډیر ورکړی دی. پاکستان وایي په زرګونو پوځیان او خلک یې دې جګړه کې وژل شوي او په اربونو روپو تاوان یې شوی دی. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی، نو ځکه باید پالیسي بدله کړي. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي، خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلی.
چې مخکې څنګه ریاست د هغې سرپرستی کول هغه سیس ختم دی. خو تاسو دا وګورئ چې جی یو 2-3-4-10 زره خلک چې یو ځای کې جنگ کوي او ته ورته اقدام وایې چې جی بس اوس پالیسي بدله شوه، نو هغوی به هم پکې یې چې جی نو زه اوس ویل پرېږدم. نو هغوی چې تر څو پورې ریهیبلیټیټ نه کړي دا یو طریقه ده چې جی ته یو سړی چې کوم صرف په ډزې باندې پوهېږي نو هغه چې کلي ته ځي باول نه کرته نو هغه ته یو دکان کھلاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولی شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي، خو د امریکې سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول ښکېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریده. د خیبر د لوړګي اوسیدونکو وایي د ټلیفون په نظام کې د خرابوالي له کبله انټرنیټ نشته چې د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. په تورخم کې د ګمرک یا کسټم د دفتر یو کارکونکی وایي د انټرنیټ د خرابوالي له کبله د مال وړونکو ګاډو کاغذونه نشي پروسس کولای. خبریالان وایي د انټرنیټ رفتار ډیر کم دی چې له کبله یې دوی ویډیوګانې نشي استولی. فرهاد شینوار تفصیل راکوي.
د خیبر جنسای د لوړګي وګړي وای چې هلتا پی ټی سی ال یا زمکی ټلیفون ایکسچینج کې خرابي راغلي او مشينري نکاره شوې ده. د خیبر جنسای د لوړګي یو ځوان عامر خان مشال ریډیو ته وای چې د لوړګي ټلیفون ایکسچینج د خرابۍ له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
عوامو او سلنټانو او کاروباریان چې کوم حضرات یې هغوی به د براډ بینډ یا چې کوم ٹیسیل داغے پذریعہ باندھے انٹرنیٹ نہ سر فائدہ خستہ خدا بد امر غاتیر سو ہفتوں نہ آگا پی ٹی سیل ایکسچینج چکم مشینری دو آگاہ ناکارا شو دو دل وجنا ډیر زیات علاقې ته مسلې دي. زه دا مطالبه کوم چې په فوري تور باندې دا مشینری بدل کړی شي او جدید مشینری راوړی شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ رضوان وای چې د انټرنیټ نشټوالي د وجې د دوی په کار هم ډیر اثر شوی.
کوم جیډی فایل کو په امپورټ ایکسپورټ والا هغه یو جیډی په 2-3 غنټو کې کلیر کوي. یو جیډی تورخم نه ډیر زیات خراب دی او مونږ چې یو گاډي په 3-4 غنټو کې کلیر کیږي. کم نیٹ صحیح ہوا گھنٹہ دو گھنٹوں کے صحیح کلیئر کی دے گاڑے
دلوارڈ گی پریس کلب یو غڑے و خبریال نصیب شاہ شنوار وائی
جرنلسٹ دی ملٹی میڈیا جرنلسٹ آن دینو اغوی چھ کم دا ویڈیو یو منٹ ویڈیو چھ کم دا نشی لگل ہے گورنر تا اعلی حکام تا دی پی ٹی سی ایل چھ کم حکام دی دوی تا مونگا دا خواس کرو دا فیلور تا کرو چھ دا عمل چھ کم دی دوی دی دی نوٹس واخلی چھ دا نیٹ و مطلب دا پریس کلب تا او ٹول خلکو تا صحیح مطلب دے چھ سپلائی کئی چھ بت چھ ٹیلیفون اٹھتا اکڑو یہ چھ ٹھیک بشی 10-15 منٹ ٹھیک ہوئی بس بیا بیرتا آف شی.
دا خیبر انتظامی چارواکی وائی چھ دوی دا پی ٹی سی ایل اعلی چارواکو دغه شکایت رسولای او د لوړګي ټلیفون ایکسچینج عملی پر ضد یې انکوائری پیل کړی ده او دغه ایکسچینج په مرمت باندې کار روان دی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاس. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هند پر حکومت غږ کړی دی چې په کشمیر کې د ولسی وګړو په جلسو کې د ډزو کول بند کړي. دا سازمان وایي د هندۍ او امنیتي سرتیرو د ډزو له کبله لسګونه خلک نابینا شوي دي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورټ کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حکومت خلاف د عامو خلکو په جلسو او جلوسونو پولیس د جدیدو چرایزو ټوپکو ډزې کوي چې په نتیجه کې یې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده او زیاتره یې د بینایي یا لید محروم شوي دي. په دې متاثرینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په هند کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر آکار پټیل وای د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې نمانځلو په موقع وزیر اعظم نریندر مودي ویلی وو چې د کشمیر مسله نه په کنځلو حل کیږي او نه په ټوپک. پټیل وای ک مودی دغه وینا باندې عمل کول غواړي نو اول دې په کشمیر کې د پولیسو لخوا د چرایزو ټوپکو استعمالول بند کړي. د نوموړي په وینا هندي امنیتی ادارو له 2014 کال راهیسه په کشمیر کې د احتجاج کوونکو پر ضد د یادو ټوپکو استعمال شروع کړي چې تر اوسه یې په سلګونو خلک متاثر کړي دي. آکار پټیل یوې خبری غونډې ته وویل هندي حکومت ادعا کوي چې د دې چرایزو ټوپکو استعمال خطرناک نه دی خو دوی په دې غونډه کې د گواهی لپاره هغه اته اتیا کشمیریان وړاندې کړل چې د دې ټوپکو له وجې د سترګو بینایي ختمه شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي په کشمیر کې د چرایزو ټوپکو استعمال خلک ډیر وزورول چې زیاتره یې د ذهني ناروغیو ښکار شوي هم دي. د یاد تنظیم یو بل چارواکی ظهور وانی وای هندي حکومت دغه ټوپکې د قتلو لپاره هم دوی ته نه ښایي چې آیا دا د حکومت د ادعاو مطابق محفوظ دي او کنه. دا راز آکار پټیل وای حکومت د امن او امان ټینګولو اختیار لري خو د دې لپاره چرایزي ټوپکې استعمالول لا نوره بدمنی او نقصان رامنځته کوي. نوموړي د هندوستان په مرکزی او د کشمیر په مقامی حکومتونو غږ کړی چې دغه ټوپکو استعمال دې په فوري توګه بند کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
آ انقره د ترکیه پر پوز د روسي وسلو د خرڅولو پاړه د لویدیز اندېښنې رد کړې دي او وایي هغه هیواد به بیا هم د ناتو متحد وي. د ترکیه حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې څخه د دفاعي نظام اخیستو پریکړه کړې. له دې خبر سره سم ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنه وښوده. احمد تکل د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
وروسته له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د پوځ لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقرې او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیې د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقرې د سه شنبې په ورځ اعلان کړه، د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او به شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکي مطابقت له پلوه هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیري، خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیری، نو تابند دا به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویې ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې ترکیه د خپلې دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوځ لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند PKK سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد په کالام کې اوډن دی چې ورته خلک پیاده یا پلی ورځي او نه ساته سفر کوي. همدا لامل دی چې هر کال هلته د سیلانیانو دوه یا درې ټولی رسی او نور نشي ورتللی. تیره ورځ د سوات د سیلانیانو یوه ډله هلته ورسېده او مشال راډیو ته یې وویل چې د ډن ښایست یې ټوله ستړیا ختمه کړه. نیاز احمد خان هم له دوی سره تللی و او دا رپورټ یې راستولی.
د سوات کالام نه پیدل نه ساعته کوه نومي ډنډ چې ورته د سوات د سیلانو ټولګي اودیانا ټریکر غړي په ګډه رسیدلی. فیصل مراد وایي چې دوی یو ورځ وړاندې د مینګوري نه کالام ته ورسېدل او بیا سحر وختي پیدل د غرونو په لمن کې د ښایسته درو څخه تیر شول او یو لوی سفر نه وروسته د کوه ډنډ نندارو ته ورسېدل.
لاره اوږده ده خو د نورو جیلونو په نسبت پرته ده او ټیم ډیر علي، خو بیا چې مونږ د مرګري پکې سرالو نو ستړي مو، خو چې جیل ته راوختو نو ډیر زیات مونږ ښه محسوس کړو او جیل چې مونږ ولیدو نو هغه ستړي والی او هغه خبرې ختم.
یو بل سیلانی سجاد زیاتوي چې دوی د سوات په بیلابیلو سیمو کې بلا ډنډان لیدلي دي، خو د دې ډنډ د اوبو رنګ د نورو نه جدا دی.
د دې ډنډ دا رنګ چې دی د نورو اوبو نه لږ مختلف دی. د دې د اوبو چې دی لږ شینواله، بالکل د اسمان په شان ته رنگ راوړي او ډیر زیات خپل دی او موږ دلته راغلو نو هغه ټول ستړیواله ختم شو.
د کالام یو مقامی اوسیدونکی پزلربی چې د سیلانیانو لارښود او مرستیال دی وایي چې کال په کال دې ډنډ ته سیلانیان د تګ هڅه کوي او سیلانیان صرف د اگست نه تر اکتوبر میاشتو کې دغه ډنډ لیدای شي، ځکه چې نورو میاشتو کې د تګ لارې د واورو له وجې بندې وي.
دا لار ډیر مشکل لار دی. د کوم وای خاص دی جیل نوم دی انرب جیل دی. انرب جیل باندې دا مشهور دی. میلمانه سره مونږ راځو، بس دا سې میلمانه یې هغه لاره کې واپس کیږي. دا څوک راتلی شي نو هغه دلته رسي.
د سوات اودیانا ټریکر غړي چې داسې ګران او لرې پرتو سیمو ته وخت په وخت په چکر ځي، مشران یې وایي کچری دولت دوی سره مرستې وکړي نو دغه سیلانی زیان د ټول ملک او بهر هیوادونو سیلانیانو ته خودو کې مرستو ته تیار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تازه خبرونه رواني چاري درته د مشال رادیو للارې در خبرو. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې هم زموږ ټول خبرونه وګورئ او پر پاڼه باندې هم. وسم وخت شوی دی تازه او لنډو خبرونو، ځکه چې په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازدیګر د ټول ګوندیزې غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سي آر قانون دې ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دې وروغځول شي. دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه. د بې پولې ډاکترانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. دې سازمان تېره ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی دی. په کواټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو ویان د فضل نعیم بیګا مشال راډیو کې ویل دا پېښه تېره ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوې ده او دی وایي چې څلور واړه کسان د یوې کورنۍ ویل او داسې ښکاري چې دا شخصي دښمني وه. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په راتلونکي غونډه کې سره وویني. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو موسمي حملې شنډې کړې دي. د وزارت ویان د دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرېنښودل، حالانکه د وسلوالو فشار زیات و. په افغانستان کې تختول شوی فنلنډي خزه خوش شوی ده. د اپریشن مرسي په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یو بیان کې ویل دا خزه د می پر شلمه له کابل تختول شوی و چې پرون خوش شوی ده. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبر تایید کړي. امریکا پر چین او روسیه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دی د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند ریکس ټیلرسن نن دا غږ پر داسې وخت وکړ چې شمالي کوریا نن د دویم بیلستیک توغندی ازموینه وکړه چې د جاپان له پاسه تیر شو. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد شادالدین شپون جنازه نن سهار کابل ته ورسېده او تر هغه ځایه لغمان ته وړل شوې ده. او په کابل کې د چهارشنبې یا شورو د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل نه لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي دي. دې نه لوبغاړو په شپږیز ټورنمنټ کې ګډون کاوه، نو ځکه افغانستان ته تللي ول. اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیزې خبرونې هارون باچا هنری ګړی. تاسو ته معلومه ده چې هارون باچا هنری ګړی د هرې پنج شنبې یا زیارت پر ورځ د پېښور پر وخت پر څلورو بجو تاسو ته په خبرو خبرو، او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه د جمعې پر ورځ پر لس نیمو بجو باندې واورئ. په پرون چې خبرونه شوې ده نو په هغې کې د جلال آباد میشتي ځوان سندرغاړي زریالي سمدی سره خبرې شوې دي. د نوې سندرې هم راوړې وې، تاسو هم ورسره خبرې کړې وې. نو نن به داسې وکړو چې درته به دا خبرونه لنډه، یعنی تقریبا شپږ نیمې دقیقې در خبره کړو، او په دې کې د دې زرولي د زریالي سمدی سندرې به هم واورئ، د خبرې به هم واورئ، او د هنري کارونو په اړه به هم خبر شي. نو راځي چې خبرونه ته غوږ شو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا ونه مخبرونه ته ل جلال آباد پیژندل شوی ځوان سندرغاړي زریاله سمده ملما کړی دی. زریاله لوی هنری کورونا سره تعلق لري او خپل ورور بریالي سمدی سره په ګډه خپل هنری هلې ځلې مختوړي. د ټلیفون په لیکرا سره د ستړي مشي ورته وایو. خبرونه ته ډیر خراغلی زریالي جان، او مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ.
ډېر مننه بچا جی، تاسو ته ډېر په مینه د زړه په مینه د زړه د تله سلامونه وایم، او ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره په دې خبرونه کې یم. زما لپاره ډېر د خوښۍ ځای دی بچا جی.
ډېر مننه، مونږ هم ډېر خوښ یو، خوشاله یو چې تر سره زریالي ګله. او ما خو اوریدونکو ته وویل چې زریالي لوی هنري کورونا سره اړه لري، نو څومره وخت شو چې سندرې وای دغه کار دې پیل کړی دی؟
باقاعدہ ما خو تقریبا پیښور کې مونږ هغه وخت کې مهاجر مونږ تقریبا 2003 یا 5 خبره ده نو چې دې هنر ته دې ډګر تر راغلم نو ډېر په مینه او ډېر په شوق سره دا فن ما چې تاسو غوندې شخصیات به ما وکتو نو نور ښه ښه استادان به ما واورېدو نو زما ډېر شوق دې هنر سره نو 2005
2006 دا څو چې د هنر ته راغلم 2015 شپږم کې راغلی نو هنر خو چونستا په کور کې هنر وکناستا ورور ز بریالې سمدی هم سندري وای یو بل روډ دی ننګیالې دی غ تبلغ گئی نو هنر خوستا په چن په کور کې نو دغه هنر تر تک او دغه زده کړې او دغه کار دغه نه آسان وو
او ما ته مثلا نو به چې دې بت زما بریالې لاله می چې هغه ما استادم دی هغه ما سره ډېر کومک کړی دی نو هغه تقریبا ما او کتل هغه پروګرامونه تسللی یا به هغه کیسې ما اورېدي زما دې فن سره شوق پیدا شو بیا ما زمونږ مشر ننګیالې سمدی چې هغه زما استاد دی د بریالې سمدی سره تبلت لیکي هغه زمونږ ماما او استاد عبدالستار دا غیری شاگردان دی زمونږ په بهر ملکونو کې دلته په افغانستان کې په پشاور کې نو هغه نماز د کړه کړې نو دی سره سره بس په خپل غفاتو خبره چې په خپل کور کې ما سره زما خاغان ما سره زما خلک
او ستار استاد تا یاد کونو دا استاد دغه ماما اوسم حیات ته ژوند دی
او هغه ژوند دی الحمدلله او بس هغه اوس نو لږ کمزوری شوی هم دی هنر دومره خاص نه کوي خو شاګردان یې ډېر دي او مونږ سره هم ډېر کومک کړی دی او هغه زمونږ د پلار شاګرد و استاد عبدالصمد زمونږ پلار د هغې هم ډېر شاګردان دي
او ستاسو پلار چې هغه به څه کول سندره به ویله که کمبل ساز به غږو
باچاجی هغه خو استاد او هغه تبلم پلی کوي شو سندرین ویلی شو رباب هم غږوی شو په رباب کښې هم ډېر شاګردانو د هغه او په سندرو کښې هم هارمونیم کښې دي
ښه ډېر ښه نو تر اوسه پورې دې څومره ریاضت کړی دی دغه کور کې چې سړی زده کړه کوي د خپلو مشرانو نه نو دا ګنې اسانه وي اکثره خو مونږ داسې لیدلي چې شاګردان ځي خپلو استادانو ته د هغې دیرو ته او بلا بلا خدمتونه ورته کوي او د هغې نه وروسته ورته هغه یو څه وښيي او بیا په دې خپل ریاضت کوي نو ستا د ریاضت دغه سفر دغه کیسې کړه ته لګي وکړي چې څنګه د ریاضت وکړو څه دې اول زده کړل څه دې ورپسې زده کړل
زما خو باچاجي داسې وو چې د هنر دی ډګر ته چې ما مخه کوو نو زما ډېر شوق و خو ما ته به په کور کښې اکثره به بریالي لالا مې ننګیالي لالا مې ډېر ویلي چې یاره دا حالات داسې راغلی دی موسیقي نه دی پاتې داسې دی چې بس نو بس هغې به ما ته ویلي چې یاره څهکه بل څه وکړي نو بل څه کار روزګار نو ما به خیاطي کوو هغه وخت کښې به زه ټیلري ما لږ کوو هغې سره زما شوق و بیا ما به بیا پټ ریاض کوو نو هغه زمونږ ماما چې کوم ما یادونه وکړه استاد عبدالستار نو هغې سره به د هغې کور ته به زه پټ لاړم د شپې به بیا چې راغلم کور ته به یې را ته ویلي چېرته وي ما به مور ته ویلي بس منغلي شه ماما سره نه یم نو بس بیا په مزه همداسې یو ورځ بریالي لالا مې را ته ویلي چې یاره څنګه تا یو څه ووایه هغه ریاض کوو هغه تات کښې نو بس ما یو سړکی غوندې مې ورته وویلې نو بس بیا هغې هم خپلو کښې ویلې چې یاره بس څه شوق دی نو د شوق خو حد نه وي نو بس بیا ما بس په مزم هغې سره ریاض کوو ماما له به هم تلم بریالي لالا سره به هم کېناستم نو اوسه پورې ریاض روان دی نو دا ریاض خو داسې وي چې تر څو موسیقي کوي انسان چې روحي نو بس دا ریاض به کوي نو ریاض خو نه ختمېږي
باچاجي دا ټول عمري کار دی او ستا اوس د بریالي په عمر کښې څومره فرق دی ستا نه خو هغه مشر دی خو څومره کلونه در نه مشر دی
باچاجي بس زما به عمر تقریبا 28 کاله به داسې به یم
ښه
او هغې څلوېښتو ته رسېدلي دي نو بس تاسو وګورئ نه څومره به کېږي لس دولس کاله داسې به مانه مشر وي
ښه زه به ژوندي اوسئ نو ستا دغه خبرې به هم اورو ستا د هنر له حاله به هم خبرېږو زریالي ګله او ستا سندرې مې هم یو شمېر راټولې کړي دي دا به هم اورېدونکو ته اورو د ملنګ جان استاد دغه شعر د زریالي سمدی په غږ اورو
दन संकदन मेरी कादे रश चिमरम रुहमिता नई सारे रौड़ा दिदन संकदन मेरी कादे रौड़ा दिदन संकदन मेरी कादे
زرالی گلا کله وچ سندر دی داسه په باقاعده توګه ویل پیل کړل کنه چرتلاړې استودیو ته ریکارډ دکړي او بیا دې وکول شل چې ولستیم ورسوي
ما چې با چې ما خو به زبا اکثر تلم بریلی لالا سره می پروګرامونه ته بتلم ها ناز بم ور سره مده سي ما باورېدل مشران ویل دي استادان وی چې یره د دې ذکر نه دا اورېدل کی ډیره فایده ای
ها
کتل بمه چې ترو بای څنګه کی غزل څنګه ویل کی چار دې ته څنګه ویل کی داستان څنګه ټپ څنګه همدسي په مزه مزه بیا سندري امریکات کې سټوډیو ځان کې د بیا یو البم نکړو یو البم نکړو نور چې د چيني سندري امریکات کوي دي ولزل باندې یو البم کړو
خا او دا ستاسو د بریالي چې اوس که نوم و نخله مچ دا سندره د زریالي په आवाज د نو څوک په فکر کومونه پیژنې چې دا د بریالي غږ دی کنه د زریالي غږ دی کنه نو ته غنې چې دغه خبره ته په خپل څنګه ګورې دا د आवाज او د انداز غسورې ستاسو په आवाज او هنر هم ډیر زیات دغه دی خپور دی کنه نو دغه خبره ته په خپل څنګه فکر کوي دا خکار دی کنه تا کول شول چې ځان ته دی ځانګړې بیل رنگ پیدا کړي وي بیل आवाज دی بیل انداز دی درو دي ځان ته وي ستاسو ځان ته وي
هم بچا جی بس دا څه دی چې زه دا هي شاګرد به مداغین متاثر یم او دا ری ما سندره دومره هری دی چې دا اکثر ما ته مرګري وي چې یاره تاسو نو چې کوشش مو کوم نو زما आवाज نه پوهیږم نو دا د سب مسئلہ وی زه سمره ځان خپل आवाज ته بل شانتی کوم نو هغه فکیږي نو دې کې څه یم
او برالی هو ته کله نه غوسه کیږي چې تاسو زما په شان आवाज او زما په شان غږ راو باسي ځان ته یو لار پیدا کا دا څه خو ته کله غپ نه لګی ټوکی خسر نه کی
یاره بچا چې اوسه پورې خو سنې دی ویلی خلک وای چې یاره دا کوم نو هغه ماته اوسه پورې غږ نه دی کړی چې یاره ستا आवाज ولې زما په شان تی دی ته ولې زما په شان تی غږ باسي سندری ویلی ما په شان تی
بیا د خبرګو سندرو جوړولو د ائیډیا د چا و دا ستاوه کدا د بریالی و چې تاسو غنی جوړه سندری وای او خلکو چوړان دي
دا ډیر وخت مخکې بس مال حالات ویلی او خو بس بیا پاتې شوی و زما په ځل کې مو خو بیا به ما ځان سره ویلی چې تاسو راغله سندری وای کوو بنه وای ما ورته نشو ویلی بیا یو ورځ ناس په دفتر کې نو هغه یاد کوو نو دا طرز دغه ذهن تراله بیا هم توسوت سمې د مخکې تکوریزی امریکات کړی دی جوړه
some
دغه سندره چې موږ واورې د تاسو ویډیو ورته هم جوړ کړی دی، نو دا ګڼه یو ضروری خبره ګڼل کیږي. هنرمندان هم دا خبره کوي چې اوس یوازې په آډیو سندرو کار نه کیږي، کنه باید ویډیو ته خامخا جوړ شي. نو دغه کار څومره اړین بولې، څومره ضرور دی چې هنرمندان نه دا چې نه صرف ګڼه آډیو سندرې جوړې کی بلکې بیا ورته ویډیو هم جوړ کی، کنه ویډیو کلیپونه.
بچا جی انن سبا خو وخت دا سر اغلی دی چې آډیو سندره قسم رو بیا خو یو هغه خبره ده چې اوس تاسو غوندې شخصیاتی استاد شاه ولی د شنشای غزل استاد خیال محمد د ایوب استاد د دې شخصیاتو چې کوم آډیو کیسټی می هغه خلک خوښي، نو اوس نن سبا چې دا کوم موسیقي ده او ځوانان هم دي داسې دي چې هغې ویډیو نه کوي، نو هغه سندرې یا کیسټ چې نو بیا هغه خاص دومره خلک ورته توجه نه کوي. او موږ خو چې سندرې ریکارډ کړو نو خامخا ولې ویډیو کړو، یو نه یو سندرې یا هغه داسې مسته سندرې یا سرکې نو هغه بیا د سټیج شو لپاره پرېږدي.
زره علی ګل د هنرمندانو د ډیرو حال کړه کې پچړل آباد کې غوتاس یو شمیر هنرمندان دغلته لری غي دفترونه لری ځایونه لری، نو څنګه دي دغه د هنر کیسې پچړل آباد کې او شاوخوا کې؟
باکه جی بس دلته خده دفتر شته تر مون خو زمون دفتر خدایونه د ګدارې خو نو نه نسل چې کم دلته بیا غیم ډیر کوخخ کوي او دفتر شته سندرغاری شته پکې ډېر تکړه لکان دي کوشش کوي ټول اخواري کوي استادانو سره کېني تاسو کله دل تم په جلال آباد کې نو تقابل کې خدای لکان خدي اخواري کوي
نو په جلال آباد کې د څوک استادان دي بریالي ته خلک زیات ورزي یا د غلطه د کمینګر استاد دي کورونا ده غیوم دیر لري ځای لري نو د زونانو د زده کړې لپاره د موسیقۍ د زده کړې لپاره دغه شته فرصتونه شته
او دا چې د جلال آباد کې شته جعفر خلیلی نومیږي زمون شاګرد دی زمون د پلار شاګرد دی زمون ماما سره کې نه سواغه پر زده کړو او دا غړي شاګردان دي په جلال آباد کې په کابل کې یو بل په کابل کې مشته خلک شته سیداګل مینا دی هغه زمون شاګرد دی سیداګل مینا او هغه تم ډیر خلک دي د الکان ډیر ورته دي زده کړې کوي نور د رباب استادان دي د تبلې د فنمګل استاد شو مینا ول استاد شو دي خدي الکان زیر ته زده کوي زمونږ مقصد د دې دریاوی د علامه اکثر د نن له دکان هغه ته زنګ وای چې سمجې چې مونږ ته کمپوزیشن یا څه شي نو هغه ورته وی ولې نه زستا ته خدمت کې ملک څنګه چې زریالي تر د خواري کوم زریاله زما ورور دی تاسو زما ورونه یې راشي زه تاسو سره چې سمه زما وتی خپل د وخت مطابق زه تاسو سره همکاري کوشش کوي شم او دا یو کې چې لا کم شاعري تاسو ریکارډ کوي کم شعر وایي نو هغه یو خو خلکو سره پاغه کې نه مشوره ته وکړي چې دا شعر زه یم دا شعر څنګه یم دا شعر ښه دی دا شعر ښه نه دی من سبا خو بچاجي اکثره ډېر خلک زم د کې ومه اوس الحمدلله بس ښه سندرغاړي اورم تاسو غوندې سمدي لاله غوندې داسې څخه نو کوشش کوم چې ښه شعر ووایم نن سبا د ځوانان چې څه بس مخې ته راشي وایي نو څه کوي بس یو شعر دی چې زمونږ مشرانو ډېر ښه کار کړی دی دا به ان شاء الله قلم نه خرابېږي دا کار
سید او دغه شعر او د موسیقۍ لاره کې او سندرغاړي وغواړي چې ولستا د سولې او د امن او د رورګلوي یو پیغام ورکړي کنه او دغه کارونه ځینو سندرغاړو کړي هم دي نو دغه کارونه غنې ځای نیسی ته فکر کوي چې د هنر لاره دغه پیغام کو ولستا ورشي نو هغه به ځای ونیسی او دغه سوچ او فکر به بدل شي
کنه ولنه دا چې سندرغاړي کوي کنه ټول کوي خخ شعرونه وایي ټول چې د سولې او د یو کېدل دی یو لار او بار د پاره ډېر ښه ښه شاعران هغوی وایي نو د هنر هغه د پاره داسې ښه دی چې بس یو ښه شعر سره هغه کې د وطن مینه یې پکې لکه را زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن نظام دی دا افغانستان دی نو داسې چې څوک وایي نو دا د وطن د پاره هم دی دا چې دا یو ډېر ښه پیغام دی دا ډېر ښه دی
او تاسو د ولسی پروګرامونو دغه لړۍ څنګه روانه ده ولسی پروګرامونو لړۍ ځکه چې هم دغه لار ده چې هنرمندان د سیمې جدید دی ته او څه پیسې ټکی هم لاسته راوړي کنه
او دا چې عجیب ډیر ښه روان دی فل حال خو بس صاف دا غوښتنه دي تر د کور پروګرامونو دا چې نن سبا حالات دومره ښه نه دي نو د هوټل پروګرامونو دی هغه ته ځم خدای گزاره کوو زیرا چې پروګرامونو تاسو
مشال ریڈیو دا.